السلام علیکم. افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي د کډوالۍ نړیوال ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډي کولو ته اړ شوي. ښاغلی بنیت نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډېری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د اوسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نونو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. دغه ریاست په یوه خبر پاڼې کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په ویست انډیز کې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ مسابقه پیل سوه. د لوبې په چټاس هند وګټه او د بیټن کولو فیصله یې وکړه. په څو شیبو کې به لومړی توپ اچول کیږي. تر دې مخکې د هند د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي راهول دراوید ویلي و چې لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د سږ کال د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د امریکا او ویست انډیز په کوربتوب روان دي او دغه جام پیلوبه د جون پر 9 په ویست انډیز کې وي. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سژنو یو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 د سلووینیا او سربیا ترمنځ پیل سوه چې تر اوسه څلور او یوه دقیقه ده او سلووینیا یو ګول وهلی دی. دویمه لوبه د شپې 8:30 د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ او درېیمه هغه به د شپې 12:30 د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وسی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
څنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستن شي؟ څنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وتلو بهیر ودرې شي؟ د دې او د کډوالو په اړه دې ته د ورته پوښتنو د ځوابونو لټه په دې خبرونه کې کوو. احمد چبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام ته شرغ لست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوره کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورځ ده. د کډوالو حقوق او اړتیاوې روښانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هواري شي. همدارس د دې ورځ لمانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډېر ورپام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په 6 د ملګرو ملتونو له لوري ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو سږ کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د ښه راغلاست په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هر کلی ووي او دروازې پر مخ بندې نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې پروسږ کال په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېرې سږ کال 116 میلیونو ته رسېدلی دي. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زرکه ملیار پخوانی څارنواله او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشته افغان او د چارو شنونکی، له کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکی او د پانتون استاد. هر میلمه چې په خبرونه کې راسره یوځای کېدو هغوی به بیا تاسو ته بیا هم معرفي کړم او له هغوی څخه به بیا پوښتنې کوم. دمګړی زرکه ملیار ل ویانا را سره د سکایپ لري د خبرونه تاسو په فیسبوک په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او پاسه دی رډو کې په منځني صف 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغلی ملیار په اروپا کې، په روسیو کې، خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیښې رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال له خپل خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر سب تاستا استاس درنو تخنیکی همکارانو محترم و نور و ملمنو کټوالو دغه راستاس لیدونکو او اوریدونکو ته کټوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په عین شکل سره برخورد کیږي او کله چې په افغانستان کې تحول راغی اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې ونه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي د هر هیواد نه چې راځي هغوی دې په منظم شکل باندې په قانوني شکل باندې دوی دې ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین ډاکټران انجینیران د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اوریدلي ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي خو مجرمین یا چې محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بېرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري. نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلې ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکي لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر. خټک صاحب پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال یو شمېر افغان کډوال خپل خاوري وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی و. په روسیو کې دا ورو شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې ولې دا بهیر ورو شوی؟
ارزاده چې پنځه څلوېښت کاله نه چې دا مسله منځ ته راغلې ده او کډوال افغان مهاجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یو داسې سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله نو مهاجرینو ته ارکلی وی او دلته کې ښه ساتل. خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو نو بیا همدغه مهاجرین د جنگ کې خشاک په توګه دوی نه استفاده وکړه جنگ ته واستولو او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب و خصوصا د جمهوري نظام کې نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور چې اغلته کې افغانستان کې بې ثباتي منځ راولي بحران منځ راولي. نو اوس هم دغه لړۍ روانه تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې وه تاسو رښتیا ووي چې دوی خلک په زور وستل پنځه لکه نه زیات مهاجرین هغې سره یې ظلم وکړو دلته کې بندیان کړل او چورې کړل مالونه یې چوټ کړل بیا یې په زور وستل او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې. په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سمه نه وه خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي نو دوی هیڅ مهاجرینو لپاره قانون نه لري داخلي قانون هم هیڅ نه لري او خارجي چې کوم بینالمللي کنوینسیونونه دي په هغې دوی دستخط نه دی کړی امضا کړي نه.
خټک صاحب همدا خبره ما کوله ګوره پاکستان نه دی یو پنځوسم کال کنوینسیون لاسلیک کړی دی او نه هم د اووه شپېتم کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقونو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
مفقیت خو لري ځکه چې که دوی نه دي امضا کړی یو قانون جهان کې شته او جهان یې مني نړۍ یې مني نو دوی خو دا خو داسې لکه چې یو هیواد کې فرض کړئ یو قانون وي سره زه تر خبر نه یم نو زه جرم کوم یا د قانون نه سرغړونه کوم. خو بهرحال دا امضا نه کول د دغې قوانینو نو دا دې خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کړي بلکې چې خپلو ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو له مخې مهاجرینو سره چې څه غواړي هغسې وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډېر فشار نه دی راوړی او نیوکه نه دی کړی او دا یعنی بینالمللي موسسو کې حضور ملل متحد د دې خلکو د دې نه پوښتنه نه کړې. خو دا زه عرض کوم چې د اخري ځل تاسو کوم خبرو کړه دې کې ډېره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو دې بو ډېر بد عواقب د ټولې سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي. ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نهرې هغې لوږې خو دوی نه شي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي. نو دی کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کېدای شي چې د دې په زور لیږلو یو هدف دا مو چې دا سیمه بې ثباته کړي.
مننه خټک صاحب. له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکو او د پانتون استاد هم را سره دی. انصاري صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. دغه کډوال چې له پاکستان چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟ انصاري صاحب، مهرباني استاسو آواز هم اورم.
او تاسو ته خټک صاحب ته او د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اس چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بهتر استنه شوې دي خپل هیواد ته. د بشری لحاظ ځینې ستونزې اوس هم موجود ده، متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرستې کړې دي دومره اغېزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده متاسفانه. تیر کال کې هم تقریبا 15 لکه زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، په ډېر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فرضي کرخه کې زه موجود وم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوی دی چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړل نه لري، او نه امکانات لري متاسفانه. مونږ لاسته کار سول او ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت، یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده لکه مهاجرین وزارت یا آیو ایم مؤسسې او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي، او اوس هم دغه مرستې جریان لري خو تر ډېر ټیټ سطحه باندې. اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه. دې برخې ته به بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسني واکمنان څنګه کولی شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره، بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره جلب کړي. فهیم سادات په جرمنی کې میشت افغان او د چارو شنونکو هم را سره شو. زله اوریدون کوم بخښنه غواړم چې کله گاونډیو هیوادونو ته ځو او کله نوري نړۍ ته، ځکه چې افغانان تقریبا په ډیرو هیوادونو کې مهاجر او کډوال دي، او د نړۍ له هغو ملتونو څخه دي چې ډیر مهاجر لري. سادات صاحب، په جرمنی کې چې دغه اوازې وي وروسته له دغو دریو پیښو چې د چاخو جنایي پیښې وسوې، څه په دې برخه کې به بحثونه کوي؟ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په جرمني کې څه پریکړه شوې ده، او یا به داسې څه پریکړه وکړي چې ځینې کډوال له خپلې خاورې وباسي، افغان کډوال؟ سادات صاحب، فکر کوم ستاسو مایک روښانه نه دی. سادات صاحب، له سادات صاحب سره تخنیکي مشکل لرو. د اغلی ملیار کزه تاسو ته راشم. دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغیرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړي، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي، او ځینې نور چې دغو هیوادونو ژمنې کړې وې، لکه جرمني ژمنې کړې وې چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړې وې، لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څرنګه ګڼندی کېدای شي، او یا دوی څه ژمنې کړې دي چارواکو؟
مختصر دا تاریخ تلک مراجعہ کو پاسل کی کڈوالی دی بشریت دی پیدائش سرا او دی بشریت دی پرمختگ سرا و تڑلی پدی دادا دا دی مشخص شرائط پوری آڑا نلری بلکہ دی شرائط دی زمان دی شرائط دی گختون سرا دی 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 ارتیا و مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کرده دا یو منتا شکل دی مهاجرت یا اتصا دی پخوانه اوز فرق کرده دا پخوا که گختون یواز دا و چوزای که او بدی یوزای که زمکه دی کار رواندشتا دا او زیال تا میشت کیگی و رواند پیل کهی دی اغا وقت نوستا شرائط متفاوت شویدی گختون متفاوت شویدی او بشریت به اصلاح پل مهاجرت تا دوام ور کرده دا یعنی که من نوی پدیده نده دا خاص دی افغانستان شرائط پوری آرانو لری و خواه خاص دی بل هیوار دی شرائط پوری آرانو لری بلکه اروپایان هم تقریبا 55 میلیون اروپایان امریکا کانادا استرالیا نیوزیلند و دین هیوادونو تا هم مهاجر شویدی سره دی چه دی شرائط ژوند بهتر دی دا چې دوی دی د افغانانو سره ژمنې کړې وې چې افغانان به د په درېمو هېوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي او یا دا چې د په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي دا یو پروسه وه په پیل کې ډېره توده وه او دوی دی یو څه افغانان زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کدرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان نه وویستل چې دا سم کار نه و دوی دې راوویستل شول دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي روزگار نه لري ژوند نه لري او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی نه زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ما ته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم زه بېرته خپل وطن ته ځم یعنې دا خلک چې راوتلي دي دلته رسېدلي دي په اصطلاح هدافو ته دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دې وویست سلوی ویستل اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې په کلونو پراته دي غوښتنې کوي شکایتونه دي او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی دې ورته اړتیا ولري او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي موږ په دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګیلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنله او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې ځکه هغه وخت کې دوی دې ورته اړتیا درلوده اقتصاد ورته اړتیا درلوده دي د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودلې او دي د راتلونکي تقاوت دپاره ورته اړتیا وه اما اوس دوی دي هغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي او هغه وعدې چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې ملیار. خټک صاحب که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړله چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي؟ د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډیر کډوال ویسل دا د دوی په سیاستونو کې دغه تغییر څرنګه راغلی؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لږ غوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دي هغوی دې ته پاملرنه وکړه او زمونږ زه کمیشن رئیس وم هغه وخت د بشري حقوقو د مستقل کمیشن، نو مونږ هم غونډې وکړې او سیاسي ګوندونو مونږ پشتیبانی وکړه او حکومت مجبور شو چې په شا ولاړ شي. نواز شریف وخت کې خو بیخي ماته یاد دي چې شپږ یو وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي د کې پښتانه او بلوچستان او د نورو صوبو ایالتونو خلک مو او مونږ یعنی غونډې وکړې، دوه غونډې وکړې او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مئی 2014 کې. نو دوی هغه خپل بدل کړ، پروګرام بدل کړو، غزل بالله جل چې ورکړی وو هغه بیرته واغستو. مګر دا تاسو چې اوس خبر وکړه چې دا ډیزل ته هم بیا ویلی وو چې دا به د 13 وړه اختر نه پس به دا شروع کیږي او دا شروع نه شو، دا استلو دا پروسه هغه څه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړی. نو دې یو خبره دا ده چې په پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی. د انتخابات راغلو، دې خبرې وزنډولې، بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی. نو هغوی چې د پی ټی آی ګوند چې هغوی هم یو قسم تخپل دریځ درلود
پدې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکې ټول وخت دی پلاس کې وو نو دوی ډېر سخت رویه وغوښتل چې په زور داخله کو باسي خو د ویټیای د ایالتي حکومت چې هغه هم پدې سره هم نظر نه دی همغږی نه دی نو دوی ځکه و خبره وځنډوله چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډېر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړ پړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مسله پکې و نو لہذا دوی د خبرو وزنډول
خټک سبو بخشه یوې خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خیبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منلې بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوزه او استابلیشمنت ته او هغه چې څه غواړي هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د دې ځانته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د سې ښکاری چې دا کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوخه کوي دې داسې وانمود کوي ښکارې داسې حقیقت کې محتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس داسې دی چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات داسې خړ دي د نن تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې مثلا د برق په پرچاوۍ باندې ډېر بدې پیښې رامنځته کېږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کړو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدېږي په پښتونخوا کې نو دغسې اخطارونه ورکوي او نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی دپاره هماهنګي ګرانه شي نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به دوی د ټولې خبرې به افشا شي نو دې وجې نه دوی دې نه چې ښه شوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده
مننه خټک صاحب د سادات صاحب سره مو هم رابطه بیرته ټینګه شوله فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتونکو دی سادات صاحب مخکې مو له تاسو دا پوښتنه لرله بیرته به همدا پوښتنه تکرار کړم چې په جرمني کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاورې باسي په دې اړه تازه معلومات څه دي سادات صاحب بیا هم د کچې نه اورو
ما आवाज اورې اوس
وو صبرم
تا نه پیغام څه تخنیکی ستونزه بای په هر حال دغه تیری دوه پیخو بدون شک چې په جرمنی کې بعضی خبرې راو پراولې بعضی باسنه راو پراول چې په دې کې جرمنی کې چې کوم هغه اف ټی یا هغه سختریزه خلاص دی احزاب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دی ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د وسنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان وسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید دا دی یا هغه موافقه چې کومه شوې ده هغه دا ده چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوي کتل شوي نو د هغې په اړه باندې به دوی ګام اخلي او احتمالا چې دغسې خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په حق باندې چې دوی کومې کړنې کړې وي یا اوسره په ارتباط کې اوسي نو دوی به بیرته افغانستان ته لیږي
مننه صدر صاحب زله میلمنو او همدارس بخښنه غواړم له میلمنو ځکه چې ډیر پښتنې له خټک صاحب څخه کوم خټک صاحب را سره شمنه کړې د چلند وخت پر سره وي خټک صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پیشي ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وي چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاوري باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پیشي د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نور ته څوک سزا ورکړي
نه خیر دا قانوني خبرې نه دي اصل کې دا سیاسي خبرې دي اصل کې په مختلفو وادونو کې خپل شرایط دي او هغه شرایط کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي دولتونو باندې راشي نو هغه به دغه بهانه گیری شروع کړي او په یو پلمہ بانی یا پبل پلمہ بانی بیا دے کڑوالو دے سلو پروسا پیل کی خپل پاکستان کی تاسو گوری دی ٹول عمر دل تک خلق جنگولی دی کڈوالو نے جنگ دے خشاک پتو کا کار اغسطے دی تل تل تربیتی کیمپونا دا دی طالبانو دا ٹول رہبری دلتا نوا دیر لسیزو پوری دلتا وا او دوی استفادہ نکوالا اس سے خبر شید ہو چی لگا سب پیخوشی وہ چی دیکھے خو یو افغان ہم موجود ہو یعنی دا بانجوی دی پر کئی چی فضا جوڑا کی خلکو کې یو ویر رو پارای نو دا زما په خیر کې سیاسي خبرې دي حقوقي خبرې نه دي
خټک صاحب د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه یې کړې ده دا بل خپل خاورې وباسي که څه تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې وه چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چې ورته ګورو دا بهیر ورو شوی هم ده لیکن که دا کډوال له پاکستانه نه وځي په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدی او که دا کډوال له پاکستانه نه ځي پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی همداسې نه ده
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته یعنی که دوی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري په انسانیت یقین ولري په ګوانډګیری یقین ولري نور چې کوم انساني ارزښتونه دي که هغه ومني نو د هرې خبرې حل شته بیا ګوره چې دا مسله د رښتیا حل کولی کو خبر ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړې وې په جهان کې افغانان پراته دي سره به خبرې کړې وې دي مسلو ته یو حل د سره وتلو چې ټولو ته د بار تقسیم شوی ویشل شوی او یو فریق باندې بار نه مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دی اجنډا نور ده دلته په 2015 کې ډاکټر فزدای مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی پروفیسور پونتون کې اوس تقاعد شوی دی هغوی یو کتاب لیکلی و فرام مهاجر ټو مجاهد انګریزی کې لیکلی و ما ورباندې سریز هم لیکلی وه نو هغې کې دا خبره ډېر تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د څو موده په دې افغانانو افغان کډوالو دپاره چې کوم کمیشنریټ جوړ شوی و په پاکستان کې اسلام آباد کې دی په هغې کې په څو موده کار کړی و نو د په خپل په سترګو لیدلې خبرې لیکلې وې نو ډېر داسې خبرې دي چې دا پالیسي د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسي چې ده دا ډېره ظالمانه ده او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا قضی دی ماشومان دی یا هلته مشکلات دی افغانستان کې او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي نو دا مشکلات خو بالاخره دلته به راځي لکه دا د سیندونو اوبه چې راځي دا خو د څه اشاره دی دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پوښتنه وکم د افغان کډوالو اوسېدو له عمله او یا دلته په سیمه کې د جګړو له عمله لکه څرنګه چې یو وخت د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر یې په پاکستان کې عام کړو لیکن دغه اوس چې ورته ګوري د همدغه کډوالو له خاطره په پاکستان کې داسې نه چې کډوال عامل دي لیکن همدغه کډوال ځي راځي افغانستان ته ځي له جګړو سره مخته شوي دي د ټوپک او د وسلو چلونه ایسته کړی دی د دې سبب د دې باید شوی نه دی چې پاکستان خپل امنیت ډیر ګډوډ شي د روسي شمیرې خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی
مګر علت دا بالکل نه دی هرگز نه دی افغان کډوالو دلته کې ډیر په امن ژوند تیر کړی دی او هیڅ د شکار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی دا بيخي غلط خبره ده دا کم چې تاسو وته اشاره کوئ چې وضع ښه نه ده نو هغه خپله د پاکستان حکومت پالیسۍ دي دوی ټول جهان نه د ترورستان راوستي وو د افغانستان کې جنګ وو د چیچن خلک راغلي وو عربو نه خلک راغلي وو د مرکزي آسیا د هېوادونو نه ازبک ترکمن دا ټول دلته راغلي وو او دلته ډېره کړي وو او دلته به په افغانستان کې جنګ کولو دا تیر شل کال جنگ کیدو دا چر چر دلته نه کیدو کنه نو دا سیاست ته خپل غلط دی دا خو موږ ته دی دا موږ ورته دا خبره کوو دا باچا خان به کول لازم مشرانو یعنی څلوي خل مخ نه چې تاسو بلی په اور باندې تیل اچوي ولی اور ته لمن وهي نو دکشته اور خو تاسو تم را رسیدي کنه چې دا ورته ټول وي اوس خدای نه من اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښ مې خو زما په خیال کې اوس هم دی نه ندی کلار شوی پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سٹیټ وای یعنی چې یو قسم ته دی ځان په یو سنګر بدل کړی دی جنگونو او دې کې دلته کې یو جنگي اقتصاد دی. هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي. تاسو پوښتنو کې ضیاءالحق کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ د اوسني جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تقاعد شو یا څوک تقاعد نه دی تاسو ګورئ دی میلیاردران شوي دي.
نو بیا دوی خو خټک صاحب دوی خو بیا مشکلات هم لري. اوس مثلا تورز مخته په جیلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو، یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري. یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز له 500 تر 600 پورې افسران په جیلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه، البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه. خو هغه مشکلات ویل خو افغان کډوال خو نه دي، خو دا چې دوی فوج چې دی هغه په سیاست کې برخه اخلي، هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشرانو په توګه کار کوي. کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري، جنگ سالارانو باندې برخورد کوي. نو دې برخورد سره خو دا مشکلات تړلي مشکلات دي. ګوره یو مسلکي فوج چې وي په هغه کې د دې خبرو گنجائش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړ یا به د بل ګوند سره ولاړ، یا به کودتاګانې کوي یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي. ته خو خپل مسلکي کار کوه، احترام به دې په خپل ځای عزت به دې پخ دې خدای خدا کارونه کوي. د پاکستان کې خدای د قدرت په لوبو کې ښکېل دي. نو دا سیاسي قدرت د مسلې چې دغه ورته مشکلات جوړ کړي نه کډوالو.
خټک صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
کور ودان رادیو سي ټول ته خدای په امان وي. ما د خدای په امان.
مننه. خیر یو سي انصاری صاحب کته ستراشم. انصاری صاحب د افغانستان په ارتباط دا پوښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي، څنګه د اوسني چارواکي له نړیوالو سره ارتباط نه نیسي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي؟ مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل، د پاکستان په دشتو کې ملګرو ملتونه وهڅول شول چې هلته فرزند دوی له خاطره برمې ووهي، اوبه را وباسي، بیا دا دشتې شنې شي، او بیا ځینې نور کومکونه ډېر زیات جلب کړل. انصاری صاحب انصاری صاحب فکر کوم چې بیا هم تخنیکی مشکل لرو. تخنیکی مشکلات هم نن زیات دي. اغلی ملیار او بخشی انصاری صاحب بیرته اشاره تخنیکی همکار اشاره را تکیو چې انصاری صاحب را سره ده. انصاری صاحب زما پوښتنه مو واخسته؟ بله ما دا پوښتنه کوله چې د افغانستان اوسنی چارواکي په دې برخه کې کومې هڅې نه کوي چې لکه یو وخت چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو او نورو بشري مؤسسو مرستې را جلب کړي، دوی د دغو کډوالو لپاره مرستې را جلب کړي؟
تاسو خپله پوهیږئ چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنډلي مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کړي، او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول، هغوی بیرته افغانستان ته راولي او جلب کړي، کومکونه جلب کړي خلکو ته. متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري، او له یو خوا بلخوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده. د افغانستان ولس وختنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه، هغه که د بنګلی په ساته باندې فعالیت لري که یا د یو هیواد په ساته باندې، د ټولو نه وختنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل. بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې، او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت هڅه کې دي چې ټول مؤسسات را جلب کړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آی یو ایم ځینې وخت دوی سره ناست پاسی لری او امیدواریو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنلی مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا سیدا سیاسی بنه ولري یا سیاسی مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشری مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات دوی بې ځایه شوي دي پخوا د جنګونو له امله او د طبیعي حوادثو له امله چې اوس هم په بېلابېلو ولایتو کې ژوند کوي موږ ورته بې جا شدگان داخلي وایو او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي اوس هم په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي یعنې افغانستان ته راځي دویم د اقتصادي د لحاظ نه په مثبت وضعیت باندې نه دي اوس هم مشکلات لري اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دي او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرستې وکړي چې ټول افغانو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات
را حل مننه
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بنللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه سری صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې مو په افغانستان کې د ځینو مؤسسو له لارې مرستې جلب کړي وي. په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي ستاسو په شمول څه هڅې مو نه دي کړي چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، یا دا ډول مرستې؟
په خوشحالۍ سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پرېښودل شول او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا پخوا کېدلې سره د چا هدر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لره نور په خواشینۍ سره نه لري، او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان دپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړی وای، نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط او د په خواشینۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی ده، او د دې لپاره د مرستې پیدا کولو د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کنفرانس ته غوښتل شوی وم، او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات برابر کړم چې دوی هلته اوشي کولی په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي، اما زه دغه مرستې په جرمني کې نه شم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او په افغانستان کې ډېر ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي، او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو ویسته دی سقوط نه وروسته، اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشینۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته وبخښئ، په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله. واقعا د ازادي راډیو له لارې هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقونو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړي دي، هر وخت لومړی خبرې همدا وي چې له دغسې هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منع وي او بیا بندیز پرې لګېدلی وي او بیا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې دا خلک یې راټولې کړي. لیکن په ورته وخت کې له ځینو نورو سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره، چې هغوی بیا بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کومه سیاسي ډله یو، خو دغوی هغه ځنډول شوي دي. مهم سوال دا دی چې اغلی ملیار، خپل افغانان څه نشي کولای چې په یو ډول باندې له خپلو افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي؟
زه فکر کوم چې داسې مشخص ده چې د بیرته ستنه شوو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي، په خوشحالۍ سره چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري. که نه موږ 10 میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو، او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو، نو دا په میاشت کې 10 میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشحالۍ سره موږ کې دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي، دا 10 میلیونه خپلو خپلوانو ته چې هلته دي، تقریبا د حدود 1.2 میلیارده ډالرو پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنی دا افغانان بې مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیګې په سر باندې. ښه به دا وي چې واکمن حکومت، د فاکتو حکومت، دغه اساسي ستونزې چې راولاړې د دو سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنې ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، چې بعض ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملا موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنی د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیان وو چې افغانستان ته تللي وو. یعنې احتمالا همدا چارواکي وو او یا هم د تفریحي رخصتۍ دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده، اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه اغلی ملیار. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوي څرنګه په جرمني کې دغسې یو حرکت یا دغسې یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دسته جمعي ځینې مرستې وکړي له هغو افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې که چیرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندویو موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په اند یو څه ستونزې شته دی. دې کې شک نشته چې په جرمني کې چې کوم مېشت افغانان دي، دیو په پراګندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، ځکه زه تاسو ته د بېلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګوډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولی زه فعلاً په جرمني کې ژوند کوم، او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت ناوخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید دلته لاړ شي جرمني ته، د دې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن نه دلته راغلې وي. نو ما دلته هغه ټول هغه بنسټونه، افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ورسره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. او هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زموږ ته راځي او زموږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړې توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټیز باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي. او ها سره مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه
سره او کوم
بله
اینو هغه زیات ساتنه وي.
مننه. د ازادي راډیو د فیسبوک پانل لاله مو دا پښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړې و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمينه باید برابر شي. سنگري مومن شعیب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس پرایو جوړ حکومت ضرورت دی. وقار لکنډوال لیکلي دي یوازې منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وټلو بهیر ودروي د غبل اړخې هم دي. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارات خپله د مرګ خولې ته اچوي او د په طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپلواک لیکلی دی چې او بل ومنې سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لویه د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست پکار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو د په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی ایموجیان را لیږلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي کاپی پیس کری پا افغانستان کنو بیا که دیشی کنه هیچ امکان نشته. محب الله احمدزی لیکلی دی ده غلاموی پسپو که ده و شاید مطلب دایوی چه ده ازاری پسپو که پروگرام داسته ده 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 دوی خپل نظر ده. جلیل لیکلی دی انشاءالله جور بشی. او آرمان خان لیکلی دی چې لږ زیات ډالر ورکړي. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي. لټول ډېر مننه کوم او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم. د دوی کور ودان او اوس بیرته که د بحث دې برخې ته وګرځم چې حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته په خپل کور شي، او څنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم لمړی.
من نظر دو مهم ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لومړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي په خپل رضایت او داوطلبانه په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلاره ده چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي، دا په لږ وختونو کې نه کیږي. او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مواصفات چې غواړي زمونږ کډوالو ته، هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي، دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته، مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي، او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال حقوق لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده، یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري. او مسله د کور جوړول دي، دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی. زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي، کور ترلاسه کړي، او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده. او اساسي حقوق او اساسي مرستې، دغه مرستې چې ما یادونه وکړه او یعنی دس یو کلن لار باید په پام کې ونیول شي. د مسلکی زده کړې په برخه کې هم موسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی که چیرې په دغه مراکزو باندې استخدام شي دوی مسلکي زده کړې کوي او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید د دغه مرستندوی موسسات لخوا آماده شي تر څو د خیاطي د نجاري ځینې نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي تر څو دوی په خپل پښو ودرېږي. معنی بل مسله
بله مهرباني
زمونږ په خوا هم راغلی و اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوی دي. یعنی کار دوی ته برابر شوی دي یا آزاد په توګه او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوی دي. خو هغه کډوال چې نوی راستنه کیږي د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي او هم دوی ته بشري مرستې وشي او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي. یعنی بغیر له دغه مسایلونه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرسته ورسول شي.
مننه انصاري صاحب. ساده صاحب تاسو څه وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکم شي او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی د ترکیې په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی ډیر ګډوډ دی موقتی اقامې ورکوي او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تېر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته په زور ایستل شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې پیلان دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډي شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی. نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقع په موقعیت خواریږي څونه چې د دوی توجه اخوا کېږي. ولې په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډېره حده پورې په صلح آمیزه ژوندونکې دی خپل انرژي مصرف کړي. دلته چې کوم شته فرصتونه دي هغې نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې. او هغه هیوادونه کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیتیانې نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې اوسره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې نجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار دپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په هکله باندې د کډوالو بحث وکړو یا خبرې پرې وکړو یا په داسې یو څه شی امکان ولري ایله چې هغه کډوال مجبور.
صدا سب ستاسو آواز ټیچ ستاسو آواز قطر په دې اخیره کې را به شما خلی ملیار تاسو ته تاسو څه وړاندیز لري د څرنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکمې شي او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده. ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یو دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه دو غواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وشړي، نو د بیرته ستنېدو له خاطر باید څه وشي؟
قدرمن شیبر صاحب زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو دپاره د دې د حیثیت او اعتبار او ابرو خبره یې هم په څنګ کې ده د دې په څنګ کې چې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې دپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او زیاتکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یوه جامع کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بېرته خپل وطن ته راستانه کړي. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظه یو ډېر بډای هېواد دی. موږ اصلا که وشو کولی چې دغسې یو طرحه باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هېوادوال خپل وطن ته راستانه کړو، نو دوی دپاره د ده په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي. او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هېوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دایي چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی دي وضع کړي دي، دا لرې کړي. ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اماچون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات د دې دپاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هېواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولی په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعذیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دو د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي که په ایران کې دي که په ترکیه کې دي یا د اروپایي هېوادونو، امریکا نه، استرالیا نه، هر هېواد خپله تبه بېرته غواړي خپل هېواد ته ورشي، دوی د دپاره باید یو په عزته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هېواد ده، ځمکې ورته په اختیار کې ورکړل شي، ځمکې آبادولی شي دوی دي. یعنې د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي، زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یو طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي چې هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ډکې کړی شي. او افغانانو دپاره خپله د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی، د حکومت په حیث باندې چې دوی دي دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بېرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزت ژوند پیل کړي.
مننه غلی ملیار. سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ که څه هم تاسو ویل چې شرایط فعلا نه دي مساعد، لیکن له ګاونډیو هېوادونو فرضاً په ایران کې هم افغانانو ته د ژوند شرایط ډېر نه دي مساعد، او په پاکستان کې هم نه دي مساعد. له سعادت صاحب سره مو رابطه قطع شوله. غلی ملیار، که بیرته همدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډیو هېوادونو هېڅ کوم افغانان اوسي، له اقتصادي پلوه هلته هم دوی ته شرایط نه دي مساعد، شرایط ډېر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال اوسي، اکثر افغانانو ته ازادي راډیو ته ویلي دي چې کله ناکله د شرایط وي چې میاشتې میاشتې له خپل کور نه شي وتلی. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسي، پیسې ترې اخلي، ځینې په زوره شړلې دي. او د ترکیې وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیې په مختلفو ښارونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري، که کوم چا اسناد برابر نه وي هغوی غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي، او بیا د اروپایي اتحادیې د مرستو په پیسو بېرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي اغلی ملیار؟
زه په دې خبره یم، هلته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه 3 میلیونه یا 4 میلیونه په مخدره موادو اخته کسان دا په ایران کې اخته کړی شوي. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي واورېدلې، حقیقت دغه دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي چې دوی دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی ده، بیا یې د مخدر مواد ورته ورکړی دي، بیا یې نور ترې نسو استفاده کړې ده، کار یې باندې کړی ده، او معاش ورته نه ده ورکړی، او دوی دي بالاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او کډوالو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر، د ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرح د دوی سره شریک کی ځکه زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی. غیر له دې چې په هیوادونو باندې د ملګری ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي، نو ښه به دا وي چې د دې په یوه چې دوی د نورو هیوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هیوادونو ته چې افغانان ورځي هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي او نه یې په خلاص غېږه مني. هلته هم دوی د کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي او چې بالاخره دوی دي په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي. د دې لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. له فهیم سادات څخه منندویم، له عبدالواسط انصاری څخه، او همدارس له افراسیاب خټک څخه چې په دې بحث کې ګډون وکړ، او له اوریدونکو هم منندویم چې پیغامونه یې د فیسبوک ته لاره واستوله.